نعمت الله افغان باشین. خوش اومدین افغان سر.
دیر زیاد مننه فرشته ستړی مسین. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی. بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک په چارو کې را سره او رامین کاکړ همکاري کوي. په دې خبرونه کې به واوري اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شپږو تنو ته لوړ سو او په همدې حال کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو بیرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کرونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو بیره باید د سولې پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین شول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نسی کولای.
موږ د خپل ویب سایټ د خپل خواله رسنیو د ټولو اکاونټونو لخوا له خلکو غوښتنه کړې ده چې که هغه د جنگ د هرې خوا قربانی یعنی که هغه د شپنۍ عملیات وي که هغه د بمباری وي یا هغه د انتحاري عملیات وي دوی د موږ سره خپل غږونه شریکې او خپل تجربې شریکې او خپلې غوښتنې شریکې کړي. له دې طریقه به موږ د مذاکراتو په جریان کې له ګډو خواوو سره دا شریکې کړو.
میرمن صالحی زیاته کړه چې په دې اقدام سره دوی د مخامه غونډو بدل رامنځته کول غواړي چې د سولې بهیر کې د عادي افغانانو غږ له پامه ونه غورځول سي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو شمیر شپږو ته لوړ سو. په همدې حال کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 299 تنه سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر د جمعې په ماښام په کابل کې رسنیو ته وویل
15 مثبت پیښې هم درلودې چې دا 15 مثبت پیښې 15 د هرات په ولایت کې 14 کابل کې او یو واقع د ننګرهار په ولایت کې په دایکندي بغلان او قندهار کې هم موږ یو واقع درلوده. په هرات کې په دې 15 پیښو کې 11 نارینه او 4 خویندې شاملې دي.
د ښاغلي مایار په خبره د کورونا ناروغي له کبله په څلورو ساعتونو کې د مړینې 290 پیښې سبسوي چې له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو. یوه ښځه په دایکنډي کې له دې وایرس مړه سوې چې له مخکې یې د پښتورګي ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. همداراز په هرات ولایت کې یو 70 کلن سړی چې له مخکې د زړه او سابندي ناروغي درلوده له کووید-19 څخه مړ سوی. تر دې مخکې یو کس په بلخ ولایت او 3 تنه په هرات ولایت کې مړه سوي وو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کرونا وایرس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوالې نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د برق پرې شوې مزي به بیرته سم کړي خو برق تر اوسه نه دی فعال سوی. دغه شرکت ویلي وو چې طالبانو ورته له ازبکستانه کابل ته د برخ بیرته وصلولو اجازه ورنکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تاسیساتو ویجاړول او د اساسي خدمتونو خطا کول یوازې بېګونه افغانانو ته زیان رسوي. دا ډول کړنې هیڅ پلمه او مشروعیت نه لري. د دې شرکت ویان وحید توحیدی ازادي راډیو ته ویلي وو هڅې روانې دي چې طالبان د دوی کارکوونکي د برق بیرته وصلولو ته پرېږدي. طالبانو تر اوسه د برق قطع کېدو سره د دوی د تړاو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وای اوس مهال په کابل کې د تاجکستان 160 میگاواټه وارداتي برېښنا، 160 کورني تولید او 80 میگاواټه حرارتي برق کاریږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی، ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخ نه سي. ده هم دا راز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اسعارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم سوي او د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریالو ارزښت هم کم سوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. ده وویل چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته زیان اړولی. ده امر وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کورونا وایرس په اړه څه نه وویلي او د دې ناروغۍ له کبله هیڅ ډول د پیښو یا تلفاتو راپور نه دی ورکړی. د بې پولي خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کورونا وایرس له ټیکي یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل غندلي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسیلی وا د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. د دې په وینا حکومت په دې وایرس د اخته کسانو شمیر کم اعلان کړی. مرمن واسیلی وا پرون د روسیې د ایالتي روغتونونو د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول سوه او تر لنډې محکمې وروسته د 1400 روبلو جریمې په بدل کې خوشې سوه. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته دي، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو او ار جی کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربن توافق وسي. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربن غوښتنه کوي.
د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي.
د افغان ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپالو محمد اشرف خانی د ملي شورا لغړیو سره په کتنه کې عبدالله عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز وکړ، خو د نموډي ټیم دا وړاندیز رد کړ.
یک شورای عالی سولې ایجاد شو. جناب ترڅو ریاست شورای عالی سولر باندې پروتوکول شان پروتوکول یک ماوین رئیس جمهور انتف کامل.
نړیوالو ورځپانو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړی. دا او یو شوینر نور مطالبه په همدې سهارنۍ خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع، اروپایي ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم په نړۍ کې پر اوربند ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاسي مسول د بهرني سیاست مسول جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ګوتیرش د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې افغان حکومت وویل تمرکز د کورونا وایرس پر وړاندې پر مبارزې دی او جګړه ماران باید پرېږدي د مبارزه په ټول افغانستان کې عملي سي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د اروپای ټولنې په اعلامیه کې کورونا وایرس یو بې ساري ننګونه یاده سوې ده. په دې اعلامیه کې راغلی د دې ننګونې پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال یووالی، همکاري او زړسوي ته اړتیا ده. د دې ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله نړۍ کې باید پر اوربند توافق وسي. د بوریل په وینا هغه ډلې چې ملګرو ملتونو تروریستي اعلان کړي باید اجازه ونه لري چې له اوربند ګټه پورته کړي. د نړۍ په هر برخه کې په جګړه کې لشکلو لوري وغوښتل چې د جګړې ستونزې ته د سیاسي حل راایستلو په هڅو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې په ځانګړې توګه افغانستان یا نورو هیوادونو ته اشاره نه ده سوې. په همدې حال کې افغان حکومت هم له سخت دریځ وغوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژونکي کورونا ویروس جدي تهدید د حکومت تمرکز د دې ویروس پر وړاندې مبارزې ته اړولی دی. د زیاته کړه
بل شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکي ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همداده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولی شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکي ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
ناټو چې د افغانستان له مهمو متحدانو ته هم ټینګار کوي چې باید په دې هیواد کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د سولې ټینګولو لپاره باید له شته فرصتونو استفاده وسي. ده د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
NATO allies remain committed to Afghanistan and we have stated
they why the NATO هدف په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره شرایط برابرول دي. نو باید په کله کې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
And therefore we strongly support the peace efforts.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د کورونا ویروس د خپرېدو په صورت کې به په هغه ځای کې جګړه ودروي. تر اوسه په افغانستان کې 204 اویا کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. شپږ کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي چې شمېر یې 2,05,000 کسانو ته رسیږي. د ورلډومیټر د انټرنیټي پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 5,500 زیات کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د کورونا ویروس پر ضد د اغېزناکې مبارزې لپاره باید په ټوله نړۍ کې اوربند اعلان شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي عبدالله ته د سولې د مدیریت او زعامت سپارلو وړاندیز رد کړ. محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره په ناسته کې عبدالله ته دا وړاندیز کړی و دا چې د دې ستونزې د هواري لپاره د سیاستوالو هلو ځلو کومه پایله ورکړې. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې.
د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د ولسمشر غنی له لوري عبدالله ته د سولې د عالي شورا د زعامت او مدیریت شوی وړاندیز دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه ټیم ارشد غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی په داسې موقف کې نه ده چې دا ډول وړاندیزونه دې مطرح کړي.
آقای غنی چون مشروعیت نداره؟
هغه وایي دا چې ښاغلی غنی مشروعیت نه لري په داسې مقام کې نه دی چې چاته دې وړاندیز وکړي. کله چې منځګړي راغلل څو دغه قضیه هواره کړي، دا زمینه هم چمتو سوه. سوله یې بې سوله ییزې لارې چې په هغه کې عدالت تامین سوی وي ستونزه حل سي. خو ښاغلی غنی له دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په ارګ کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د دغه جرګې د کمیسیونونو له رئیسانو سره د خبرو پر مهال چې دغه خبرې د جمعې په ورځ خپرې شوې وویل دی چمتو دی چې د سولې پروسې مدیریت او زعامت عبدالله عبدالله ته وسپاري. هغه وایي د سولې عالي شورا د ایجاد سي عبدالله عبدالله دی د دغه شورا زعامت مدیریت او ریاست په غاړه واخلي. پروتوکول به د ولسمشر د مرستیال د پروتوکول په څیر وي. امنیتي امکانات بودیجه د تصمیم نیونې شوې د بحث وړ دی. بشپړ انعطاف لرم. دا وړاندیز داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو له هڅو سره سره په خوا کې افغان سیاستوالو هم هلې ځلې پیل کړې څو د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جوړه وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره یو ځای عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او نوموړي هم د ټول شموله حکومت په نامه سوګند یاد کړ. د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د ستونزې په هواري کې بریالی نه سو. د مایک پامپیو له دې ناکامې هڅې سره امریکا اعلان وکړ چې له افغانستان سره یو میلیارد مرستې ځنډوي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا بیان مسعود رشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دې دمه دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله له ستونزو څخه د راوتلو لپاره انعطاف ښکاره کړی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. د پاکستان د سین ایالتي حکومت غوښتنه کړې چې احمد عمر شیخ به درې میاشتې نور په بند کې پاتې سي. شیخ چې په بریتانیا کې زیږیدلی د امریکایي خبریال دانیل د برمتنیولې او وژلو په تور مجرم پیژندل سوی. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې د سند ایالتي محکمې د حکم اعلان کړ، د دې ایالت حکومت پرون د جمعې په ورځ امر وکړ چې احمد عمر شیخ او د امریکایي خبریال په وژنه کې درې نور لاس لرونکي څه کم نیوي ورځې نور په بند کې پاتې سي. دانیل پرل 38 کلن و چې په 2002 کال کې د اسلامي افراطیانو په اړه د راپور جوړولو پر مهال په کراچي ښار کې وتښتول سو او وروسته یې سر پرې کړای سو. دی د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا څانګې مسؤول و. هغه ویډیو چې ښکاروي له پل څخه سر پرې کېږي، شاوخوا یوه میاشت وروسته تر دې پیښې په کراچي ښار کې د امریکا کنسلګرۍ ته لیږل سوې وه. د سند ایالت عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د احمد عمر سعید د اعدام حکم لغوه کړ. د مدافع وکیل خواجه نوید وویل چې شیخ ته د اعدام سزا د اختطاف د جرم په خاطر د اوو کلونو سزا ته راکمه سوه او محکمې درې نور کسان خوشي کړل. د دغو کسانو نومونه نه دي ذکر سوي. پر رسنیو د څار نړیوالې ډلو دا اقدام له عدالته سرغړونه بللی دی. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلز په خپله ټویټر پاڼه دا پریکړه د تروریزم د قربانیانو پر ضد بللې ده. خو د سند ایالت د کورنۍ چارو وزارت پرون د اپریل په درېیمه نیټه امر وکړ چې شیخ او درې نور ملګري یې باید په توقیف کې پاتې سي. د سند ایالتي حکومت د دې ایالت له عالي محکمې غواړي چې د دغو څلورو کسانو په اړه خپل حکمونه بیا وارزوي. شیخ په 2002 کال کې ونیول سو او د تروریزم پر ضد محکمې په اعدام محکوم کړ، خو هغه کسان چې له ده سره په جرم کې ملګري بلل سوي په عمري حبس محکوم سول. شیخ له هغه راهیسې چې ونیول سو په زندان کې دی ویل کېدل چې دی به ډېر ژر خوشې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نړیوالو ورځپاڼو ته صالح محمد صالح کتنه کړې.
کناډایی آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي څو اونۍ پر دې اختلاف و چې افغان حکومت به له طالبانو سره بندیان څنګه تبادله کوي، خو اوس راپورونه وایي سل تنه طالب بندیان به د شلو دولتي پوځیانو په بدل کې تبادله کیږي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه طالبانو د بندیانو پر تبادله د خبرو لپاره تیره چهارشنبه کابل ته خپل مرکچان ولیږل او د خبرونې په باور داسې ښکاري چې دغو بحثونو نتیجه ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د دوی یوه تخنیکی ډله کابل ته یوازې د دې لپاره تللی چې د بندیانو تبادلې ته اسانتیا برابره کړي، نه پر نورو موضوعاتو د مذاکرو لپاره. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې به 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه اسیران خوشي کوي. د طالبانو تخنیکی ډله به دا یقیني کوي چې خوشي کیدونکي طالب بندیان د دوی په فهرست کې شامل دي او که څنګه. د خبرونې په حواله په پام کې واده طالبانو سل تنه بندیان د پنجشنبه په ورځ د شلو افغان پوځیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سي. بلخوا ایشن لایت خبرونې پر همدې موضوع په یو مقاله کې ویلي چې د بندیانو تبادله د دریم وار لپاره ځنډول سوې ده. د لیکنې په دوام راغلی. کابل ته د طالبانو د هیات تر رسیدو وروسته تیره پنځشنبه هم پر دې موضوع مذاکرې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره روانې وې. خو د خپرونې په باور د دغو بحثونو د پام وړ نتیجې راپور نه دی ورکول سوی. انټرسپټ خپرونې د افغانستان په اړه په یوه لیکنې کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ولاړ سوو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې مفصلې لیکنې په یو برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د یو چارواکي په حواله راغلي چې افغانستان د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره پراخې مالی مرستې ته اړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د انټرسپټ خپرونې په لیکنه کې د ځینو کارپوهانو په قول ویل شوي چې یوازې پیسې کافي نه دي، بلکې انساني ځواک او طبي تجهیزات ته هم اړتیا لیدل کیږي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان ځینې سیمې دا مهال په قرنټین کې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس د اخته کېدو عمده نښې سخته تبه، وچ ټوخی، ستړیا او د عضلاتو سستوالی دی. له دې وایرس څخه د بچ کېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه سوي چې لاسونه دي په وار وار په صابون پریمینځي، د میکروب ضد په مایعاتو یې ولړي، نورو ته د لاس نه ورکوي، روغبړ دي نه کوي او تر ممکنه حد دي د خلکو له ګڼې ګڼې ځان لري وساتي.
په جرمني کې په کورونا وایرس د اخته کسانو لړلې د نږدې 2.5 زرو درملنه سوي. د جرمني په هالډبورګ ښار کې د توراکسن روغتون یو متخصص سمیر بیات ازادي راډیو ته وویل په کورونا وایرس د اخته خلکو ډلبندي، ډیر ارزمیښت، قرنټین او د روغتیایي سپارښتنو تطبیق د ډیرو خلکو په ژغورلو کې مرسته کړې. صفي الله ستانیزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د نړۍ نیمای خلک د کرونا ویروس له لاسه په یو ډول نه یو ډول قرنټین یا ایسار دي. د دغه ویروس چټکې خپرېدا او له امله د مړو د شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت د دې وبا د مخنیوي لارې چارې خلکو ته ښوولي او دولتونو ته سپارښتنې کړي چې ټولې دغه کړنلارې عملي کړي. په ځینو هیوادونو کې د روغتیا پالانو هڅو د سپارښتنو تطبیق او د خلکو همکاري ښه نتیجه ورکړې ده. د جان هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ویب پاڼې د تازه شمیرو په اساس په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې له 1 میلیون اوښتی او له ډلې نږدې 2,20,000 کسان بیرته روغ شوي دي. جرمني یو له دغو هیوادونو دی چې په کرونا ویروس د اخته خلکو له ډلې 1/4 برخه بیرته جوړ شوي. د جان هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز د ویب پاڼې د تازه شمیرو په اساس هلته په کرونا ویروس د اخته 15,000 کسانو له ډلې څه باندې 2,500 بیرته روغ شوي دي. د نړۍ د اکثرو هغه هیوادونو په نسبت چې پکې د جرمني په اندازه یا تر هغه زیات خلک پکې په کرونا ویروس اخته دي دا شمیر لوړ دی. جرمني تر چین او هسپانیا وروسته دریم هیواد دی چې پکې زیات خلک بیرته ښه شوي. په چین کې چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده له 2.5 زرو مثبتو پیښو څخه باندې 6,000 کسان جوړ شوي. په هسپانیا کې سره له دې چې تر ایټالیا وروسته د مړو شمیر پکې په ټوله نړۍ کې زیات دی، له 1,10,000 خلکو نه 1.5 زرو کسان بیرته روغ شوي دي. دا چې جرمني په څه ډول د کرونا ویروس د مخنیوي هڅې کوي، د دغه هیواد په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص افغاني الاصل ډاکټر سمیر بیات په اړه وایي.
آلمان کشور است که سیستم صحی خود بسیار در وضعیت آماده باش. قبل از اینکه
آلمان مخکله دی چې دا ویروس ورتره شیخ په روغتیایي سیستم آماده کړی وو، روغتیا پالانو ته روزنه ورکړې وه، روغتونونه چمتو وو، لخپل همکارانو سره مو د دغه تازه ناروغي د درملنې په لارو چارو بحثونه وکړل. یو تر ټولو ښه کار چې کوو یې هغه دا دی چې په ټول آلمان کې د اونۍ 2,00,000 کسان آزمویو، څو روغ او ناروغ سره جلا کړو او د دې ویروس د زیات خپرېدو مخه ونیسو. ډاکټر بیات او همکارانی له څو ورځو راهیسې په توراکس روغتون کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره معذف شوي دي. هغه ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې د پخوانیو ناروغیو په اړه ډاکترانو ته معلومات ورکول، د ناروغانو د حال او احوال مطابق د ځینو درملو کارول او د طبي توصیو تطبیق د کرونا ویروس په مخنیوي کې اغیزمن تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید له غونډو او مجلسونو کلکه ډډه وشي. دغه سازمان همداراز وایي د ورځې باید 2 واره په صابون او میکروب وژونکو اوبلنو موادو یا ضد عفوني ژیلو باندې لاسونه ومینځل شي، خوله او پوزه په دسمال یا ماسک پټه شي او له خلکو سره نږدې تماس ونه نیول شي.
بیا هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. د بی پول خبریالانو ټولنه د کورونا په وړاندې د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د خجنه خبریالانو ژوند ته په پیښو خطرونو اندېښنه ښیي. دې ټولنې د رسنیو له خاوندانو غوښتي چې خپلو خبریالانو ته داسې وسایل ورکړي چې د دې وایروس په وړاندې د حقوقو په ساتنه کې مرسته وکړي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په افغانستان کې په خپرېدو دی، د بی پولي ژورنالیستانو ټولنه او د افغان ښځینه خبریالانو د ساتنې مرکز د خبریالانو پر ژوند د دې ناروغۍ د اغېز له درکه اندېښنه لري. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو د روغتیا په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دوی د کورونا وایرسو په وړاندې خوندي نه دي او له بلې خوا اقتصادي ستونزې لري. دا ټولنه همداراز وایي چې دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو ترمنځ هم سخته سیالي روانه ده. د بی پولي ژورنالیستانو ټولنه وایي که څه هم د افغانستان حکومت د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د بندیز د لګولو په شان یو لړ تدابیر غوره کړي او ځینو رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي، خو د کورونا وایرس په خپرېدو دي او تر ډېرو نورو خلکو خبریالان د دې وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. دا ټولنه همداراز وایي چې له دې سره اقتصادي ستونزې هم یو ځای شوي چې له کبله ګڼې رسنۍ مجبوریږي چې یا خپل خبریالان له کاره وباسي او یا د کار ساعتونه او معاش یې ورکم کړي او تر ټولو وړاندې دا ستونزه ښځینه خبریالانو ته متوجه وي. په کابل، هرات، بلخ او څو نورو ولایتونو کې ځینو ښځینه خبریالانو ته ویل شوي چې بې معاشه د دعوه طلبو په توګه کار وکړي او ځینې نورې له کاره ایستل شوي دي. د افغان ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره فریده نیکزاد وایي ښځینه خبریالان نه یوازې د ناامنۍ او جګړې لومړنۍ قربانیانې دي، بلکې له دې کبله چې د ځان ساتلو امکانات نه لري د کورونا وایرس له ګواښ سره هم تر ټولو زیاتې مخامخ دي. د پښتو خبری اژانس رئیس دانش کډوخیل د دې لپاره چې راپورونه چمتو کړي د کورونا وایرس په خاطر ځان د خپل خبری اژانس له 15 نورو خبریالانو سره په خپلو دفترونو کې محدود ساتلی دی. کډوخیل وایي چې د کورونا وایرس په نتیجه کې رامنځته شوی اقتصادي ستونزو سره کار ته دوام ورکوي او اکثره خبریالان د واتس اپ له لارې خبرونه رسوي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه له خبری رسنیو څخه غواړي چې له کورونا وایروس څخه د خپلو ژورنالیستانو د ساتنې لپاره هغوی ته ماسکونه، دسکشونه، افونی ضد مایع او داسې مایکونه ورکړي چې خلکو ته د هغوی د نږدې کېدو اړتیا ختموي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
کتاب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د میدان وردګ خاروال ظریفه غفاری وای وروسته له هغه چې ور باندې حمله وسو د خوندیتوب احساس نه کوي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي. د خاروال په توګه پر دنده تر ټاکل کېدو وروسته هم غفاری ل ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شو. د لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف خانی د خاروال په توګه وټاکل، خو چارواکو د دې دنده وزنډوله. د رسمي توګه خپل دنده په 2019 میلادي کال په مارچ کې پیل کړه. څو نیمه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت میرمن غفاری ته د زړورتیا جایزه هم ورکړه. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه. د بریټ پاړه تر اوسه پورې هیڅ نو کره معلومات ما سره نه دي شریک شوی، خو د امنیت ملي او نورو ارګانونو په وینا تحقیقات جاری دی او تر اوسه پورې څوک نیول شوی هم نه دی. د امنیتي ساتونکو موضوع زما د دوو تنو ساتونکو د سوق پروسه تر کار لاندې دی او تمه دا ده چې په راتلونکي اونۍ کې، یعنی تر دوشنبه او سه شنبه پورې دا پروسه تکمیل شي او دوی رسمان سوق شي او وسلې ورته ورکړ شي.
ظریفه جانې، تاسو اوس چې دا کار به په راتلونکي اونۍ کې وسی، تاسو اوس څنګه احساس کوئ؟ آیا اوس هم د خوندیتوب احساس نه لرئ؟
متاسفانه د خوندیتوب احساس ډیر نه کوم، ځکه چې زما کوم موټر سره چې زه اوس هم تګ راته کوم میدان ښار ته، یادن دي ته هغه موټر زما ټارګټ شوی او هغه موټر دی چې ډزې وشوي، نو د دې سربیره په داسې یو موټر تګ راته کول او پرته لکوم دقیق او یا هم خاص امنیتی پروټیکشن نه زداده یم چې دغه سې ستونزې به بیا پیخیږي. خو د دې سربیره په امنیتی ځواکونو په امنیتی ادارو باندې هم باور لرم، هیله مې دا ده چې دوی د راتلونکو پیښو نه مخنیوی وشي کړی.
ظریفه جانې، په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې سوي دي، په میدان وردګو کې هم ځینې اقدامات سوي دي، په دې اړه که تاسو راته ووایاست.
د کورونا وایروس په اړه د میدان ښار ښاروالي د ښاروالۍ او عمومي معینیت د طرز العمل مطابق خپل کړنې تنظیم کړي. مونږ د دې سربیره چې په عامه پوهاوی او د ښار په تنظیف او ترتیب کې سهم لرو او فعالانه ونډه لرو کار کوو. د څنګه خوشبختانه مونږ دوه ورځې مخکې وشوې کولای ښار قرنطین کو، د ښار د قرنطین طرحه مو جوړه او تصویب کړه او ښار اوس قرنطین دی تر راتلونکو درې اونیو پورې، او دې ته ورته نورې پلانونه هم تر لاس لاندې کار لاندې دي چې انشاءالله هڅه کوو د دغه ویروس په مخنیوي کې او قابو کې خپل ونډه په ډېره ښه توګه وشولو بولې.
اوس هم په افغانستان کې 8:00 او 1:30 دقیقې شوې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو ویرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دې کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنطین شول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نشي کولای. په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل د منشوي کسانو شمیر شپږ تنو تل ورسو، او په همدې حال کې په دې وایروس داخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسید. په کابل کې د امریکا سفارتوای جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي چې د افغانستان بریښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کورونا وایروس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوال نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هواد د کابینې په غونډه کې ویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل سول چې دوی له ستونزې سره جدي مبارزه وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې پورز د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علنی توګه د کورونا وایروس ټکی یاد کړ. د وویل چې کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد زیان اړولی. او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل وغندل. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر دې اقدام انتقاد وکړ. واسیلی وا د کورونا وایروس د خپرېدو پر وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار چې یو پر بل پسې خبرېږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وی سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولی ځینې خلک چې تقلید تی وشي خفه کیږي، او کوم تقلید باید وشي او کوم ونشي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه وګما جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی یې راوړوي. درمنه دوستانو، تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټوره او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنی هر هغه څه منګه لیدلی یم زکړی یم لاسته راولې دي، دا معاویه اتیا فیصد له نور نه لیدلی دي. اماغ نه منګه هغه څه چې خوښوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید البته درته خوایم، منګه چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی دا هغه ځان ته اختیار کړی دا، په ځان مم تطبیق کړی، په کور کې مم تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړی د پتی حق باندې. مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیرول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کې راځي او منګه لورنا ذکری دی. سم په کلی کوسی کو کورنۍ بچان ټول په کلی کې وسیږي، تنه حاضر په خاط کې وسیږم. کابل کې زه چې شوی نماز چې شو خوخ میشي هغه لم زده کما، هغه را په کور کې هم هغه سي تطبیق کوم، په ځان باندې تطبیق کوم، په بچانو تطبیق کوم، په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی دا او د تقلید نه موږ ډیر څه لاسته راوړی دي.
ځینې وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري کنه. نو موړی د خپل سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیره خو مونږ ګورو چې زمونږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زمونږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو، نو هغې ته هغې د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته مونږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته، نو هغې کې مرسکی اچولی وو چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دی هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلم نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو مونږ باید داسې کارونو څخه چې هغه زمونږ ټولنې ته ضرر رسوي، زمونږ کورنۍ ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که مونږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زمونږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاتې ټولنه ده، ځکه په همدې اساس مونږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې ترڅنګ خپل ایدئولوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس مونږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو، نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډیره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي، په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډیر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه پم، ځکه هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی، یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي، مثبت تقلید کده سوکی وکي یعنی مثبت خدس یعنی د کپلار ک کار کړي یا ورور ک کار کړي دایم باید هغه کار وکي خلکو ته یو یو ځان وخیس یعنی دا ښه کار دسې زه دا کوم نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو یو کار کوي منفي کار کوي دا لازم نه ده چې ته بل چاته منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
والله تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسیږي تقلید کوي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د ده لپاره ښه وي، د ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نخوري، په ټکر کې نه وي، نو هماغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه دی جوړ کړی. سر رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کموه، نه تقلید مې نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامي دي، هغه تقلید باید هم خپل لاره واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو. کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي، یو د سره وکړي چې نور تقلید شي، نور تقلید ور وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم. مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. په پیل کې بلومړی پوښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغې ته ګوري د هغې هغه ټول رفتار د هغې هغه کردار مشاهده کوي او بل اخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ علت څه بولئ تاسې؟
ډېرې داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي، نو بعض خلک د دې په خاطر مندي چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي، د دې په خاطر مندي دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چانه تقلید وکړي یا مقابل لوري خفه کیږي، نه خو هیڅ مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو، ولې دا خلک خفه کیږي؟
ډیری داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي، مثلا په ډیری وختونو کې دی تقلید کا، مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي، بل اخر دی راپاتسي په ډیر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کړي چرا ابتکار ما کړی، ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وي، ډیر زیار به وستلې وي، ډیر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک را پاتې هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، یعنی غواړي چې دغه ابتکار ما وکړ، ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګيږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید دې څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نه شي؟
هغه تقلید ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل، هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو دغه سي تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو، باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامیدای شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونه شي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره، دینی ارزښتونو سره، ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونه شي په ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره، اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو د کورونا له وبا ساته. هسې مو هم ټول ژوند په جنگ، لوږه، بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینی پکې چاخ شول او ځینی پکې د سرو سپینو خواندان شول، او ډیرو خو اوس د کورونا په ضد مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړې دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کورونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خپرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
سړیه، تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځانته پیدا کړه؟
نو څه وکړم؟ لکه د مالې ټولولو مامور خو هره ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي، نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې راوښیه. او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو شوسو واسطه هم زه درته پیدا کړم. خو ځه، چې کار نه سې پیدا کولی، یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دکان وکړه. دکان خو کولی سې.
وای، یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دکان ورته ونیسه.
څه وایم نو، آخر به لیونی سم؟
که چې دا بېکاري وه، رښتیا به هم لیونی سه. زه دکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرو ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولې دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړې دي؟
په څه شي مې راوړې وای؟
څه اوړه نه وه، نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاته سوه، نو په هغه به مې سیډي واخېسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستې دي. چې کمې به وي، نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
د تا ته کله در ښکاروي د سلمان خان او رنبیر پوسکارتونه هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا څه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا زه خېژم.
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي، لکه داسې
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، هغه رښتیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پای به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دی ووایا، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته یې رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دی ختم سو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترمو وکیلانو او محترمو د مطبوعاتو استازو، زه خپلو خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کړم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړي، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسېده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسوو.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پانتون ډاکټرا مولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روان خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، خدای باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متر شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی، او آرایش هم خپل سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي. وام، د ډریورای، خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه ساسل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د ټلیفون له لارې اعلانې.
¶¶
په حکومتي پروژو کې چې د امر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار یې دغه سې په خوند روان وي. پام وکړئ.
صاحب د سړک کار خو مو ولیده.
هو ولیده، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اس هم کومه خوانه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمن به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه تاسې ملامت نه، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 5 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والا صاحب شپه او ورځ مو وکړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځا په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم، او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسینو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنده ولاړ ما، ماتم ده غرور هیو سوالګر غنده ولاړ ما، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما. غلادي کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما، ماتم ده غرور هیو سوالګر غنده ولاړ ما، سمره سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلی، اوس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاری ما. غوار نمده واخل ما در ناری خمسی آغل ما، ولی پا ما سوش ولا گایم غد می نوزی، زرکی می خبر دوڑا و مفل کرانیشی، شنده می رفیگی هر سوایم غد می نوزی، شنده می رفیگی سوائم غد من اوزی. کانه کړه مولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند یم، ورسته لکلو نو د غږ واور را نه و پخته، څوک زه به څنګه درته وایم چې زه یم.
مزل وکړم درناو تختم زما ګران استاد دي دن هيله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شوم استاد نظر کړ کرانه هر اور یاد شوا هو